السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خپرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1398 هجري لمریز کال د غبرګولي یا جوزا یویشتمه ده چې د 2019 میلادي کال د جون له 11 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خپرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. په دې نیم ساعته خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل د پلان د ارزونې لومړنۍ غونډه په اسلام آباد کې جوړه شوه. ولسمشر حسن روحانی وایي فکر کوي له لویو قدرتونو سره د ایران اټومي تړون له روانو لانجو سره سره په خوندي کولو ارزي. نور موضوعات هم لرو خو لومړی خبرونه. لومړی د خبرونو سرلیکونه. دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونه د پخوا پرتله کمزوري شوي دي. افغان چارواکي د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د پاکستاني وګړو په ګډون د 150 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي، او د افریقایي هیواد مالی پر یوه کلي د وسلوالو په حمله کې د لږ تر لږه 95 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. بشپړ خبرونه. دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونه د پخوا پرتله په کمزوري حالت کې دي. د دې وزارت مرستیال ویاند زبیر عارف تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل که څه هم داعش ډله د ننګرهار او کونړ په ځینو سیمو کې فعاله ده، خو د هیواد په نورو سیمو کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې ځپل شوې ده.
د دې په افغانستان کې ځای او مکان نشته، دوی سره د خلکو حمایه نشته. نو دوی په جوزجان کې ماوه شو، دوی په کندهار کې ماوه شو، په زابل کې ماوه شو. نو اوس دوی په یو کمزوري حالت کې قرار لري، او موږ کوشش دا کوو چې دا ختم شي او ماوه شي.
له دې څرګندونو یوه ورځ مخکې د امریکا یو پوځي استخباراتي چارواکي ویلي وو چې داعش ډله له افغانستان څخه لویدیز او پتیره بیا امریکا گواهی د چارواکی د خپل هویت د نه خودلو په شرط اسوسییټډ پرس اژانس ویلی و چې داعش په سوریه او عراق کې له ماتې وروسته د افغانستان د شمال لویدیز په غرنیو سیمو کې د پراخېدو په حال کې ده او نور کسان استخداموي. افغان چارواکي د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د دریو پاکستانی وګړو په ګډون د 150 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي په یوه غږیز پیغام کې ویلي چې د بدري په نوم د طالبانو د سرې قطې 150 غړي چې درې پاکستانیان هم پکې وو د دوشنبه په شپه د شیرزاد ولسوالۍ په کودیخیلو سیمه کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې ووژل شول، او دوه مرکزونه چې دوی وسلې او مهمات پکې ساتل له منځه وړل شوي دي. د ښاغلي خوګیاڼي په وینا په دې عملیاتو کې د طالبانو د سرې قطې 14 نور غړي هم ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د جکپور امنیتي چارواکو په ګډون یو پلاوی فراته د سفر پر مهال ژمنه کوي چې د دې ولایت امنیتي کمربند به پراخوي. په دې پلاوي کې سرپرست دفاع وزیر اسدالله خالد، د غوڅ ملاتړ د ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر او یو شمیر نور چارواکي شامل دي. د فراد ولی ویان فاروق بارکزی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل دا پلاوی پرون دوشنبه د فراد امنیتي وضعیت د څیړنې په مقصد هغه ولایت ته تللی و.
دوی ژمنې وکړې چې انشاءالله په ژرترینو فرصت به د فرا د کمربندي پوستې به شاته وړي، دا به غټې سر له او سکاټ میلر هم ویلي وو چې موږ خپل عملیاتونه فرا کې شروع کوو.
اوس مهال د فرا د امنیتي کمربند شا د 2 کیلومترو په شاوخوا کې ده، او وخت نا وخت طالبان د دې ښار پر ځینو څنډو حمله کوي. لازده رادیو خبرون اوری. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي په سیمه کې د تشدد د کمولو یوازینۍ لاره د اقتصادي جګړې بندول دي. محمد جواد ظریف دا څرګندونې پرون له خپل جرمن سیال هایکو ماس سره له لیدو وروسته وکړې.
تنش جدید در منطقه ما نتیجه
د سیمه نوای کارکیج د ایران پر ضد د امریکا د اقتصادي جګړې نتیجه ده چې په خپل ولسمشر ترامپ اعلان کړي په سیمه کې د کارکیج د کمولو یوازینۍ لاره د اقتصادي جګړې بندول دي. خاغلی ظریف زیاته کړ چې جرمنی او اروپایی ټولنه کولای شي د دې شخړو پر کمولو کې مهم رول ولوبوي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر چې د ایران د اټومي تړون د خوندي کولو او په سیمه کې د وروستیو شخړو په اړه د خبرو لپاره ایران ته تللی ویلي چې په سیمه کې شخړې د اندېښنې وړ دي او د ده په وینا یوه کوچنۍ پیښه لوی ناورین زیږولی شي. له قزاقستان څخه راپورونه وایي چې د الماتی ښار په ځینو برخو کې د معترضانو نیول دوام لري. دا اقدام مات وروسته له هغې کیږي چې سلګونه خلک د قزاقستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رسمي نتایجو پر وړاندې د اعتراض لپاره د الماتی واټونو ته راووتل. یوه ویډیو چې د شپې په تیاره کې اخیستل شوې او ټولنیزو رسنیو ته راوتلې ده، لسګونه کسان د پولیسو له ځانګړې قطې څخه د تیښتې په حال کې ښیي. د قزاقستان د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو د جون پر لسمه وویل چې د دې هېواد موقت ولسمشر قاسم جومارت توکایف په سلو کې څه باندې اویا رایې اخیستې دي. د قزاقستان د ولسمشرۍ انتخابات د جون په نهمه وشول. او د افریقایي هېواد مالی پر یو کلی د وسلوالو په حمله کې د لږ تر لږه 95 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي. د دې سیمې ډیری اوسیدونکي دوګان توکمې دي. سیمه ییز چارواکي وایي پرون د جون پر لسمه وسلوالو کسانو پر کوندو نومي کلي برید وکړ. د مالی امنیتي سرچینې وایي دا کلی تقریبا ټول له منځه تللی دی. دوی وایي برید کوونکي راغلل او دازه چور او چپاول او سوزول پیل کړل. په مالی کې د دوګون توکمو ښکاریانو او فولانی شپنو تر منځ جګړه نوې خبره نه ده. په وروستیو میاشتو کې په دې هېواد کې ډیری وسلوالې حملې شوي چې ځینې جهادي ډلو کړي دي. لازادی رادیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. قدرمنو اورېدونکو، راسره اوسئ. د خپرونې په دوام کې راپورونه خپروو. و باوری چې د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل د پلان د ارزونې غونډه پرون په اسلام آباد کې جوړه شوه. په نورو موضوعاتو کې، په هلمند کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې د تقویتي بهیر ستونزو ته کتنه کوو.
هغه خلک چې پاتې سوي دي د هغه پخواني نوملیکنې څخه چې د خپلې رایې څخه محروم نه سي، موږ دغه تقویتي نوملیکنه په لاره اچولې ده او دوی به خپل نومونه به ثبتي.
د فرا خلک وایي د برېښنا بیې لوړې دي او بې وزلې کسان یې د پرې کولو توان نه لري.
بعضې خلک د دا برق د قیمت پیسې لري او بعضې نه لري. زیاتره خلک چې پیسې نه لري د ښاري برق څخه استفاده نه کوي. د دولت څه دا خواهش لري چې دا برق د غیب څخه کښته کړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ولسمشر حسن روحاني وایي جرمني او اروپایي ټولنه کولای شي د ایران د اټومي موافقې د خوندیتوب په برخه کې مثبت رول ولوبوي. نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته یې راسره اوسئ. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. قدرمنو اورېدونکو، پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل د پلان د ارزونې لومړنۍ غونډه پرون په اسلام آباد کې جوړه شوه. له افغانستانه د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال ادریس زمان په مشرۍ یو پلاوي په دې غونډه کې ګډون وکړ. له تروریزم سره مبارزه، د تشدد کمول او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې خبرې د افغانستان او پاکستان د سولې او پیوستون د عمل د پلان عمده موضوعات جوړوي. د موضوع جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
پاکستان هغه ځای چې د کابل په باور په وار وار هلته د افغانستان په خاوره کې د بریدونو طرحې جوړې سوي دي. د دوشنبه په ورځ د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان د ارزولو د لومړنۍ غونډې کوربه و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال په مشرۍ پلاوي له خپل پاکستاني سیال سهیل محمود په مشرۍ پلاوي سره ولیدل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د دواړو هیوادونو د اړیکو شوالی او د سولې بهیر د زمان او محمود د خبرو اساسي برخې وې. د سیاسي چارو څېړونکی علي امیری په دې باور دی چې پاکستان ته د افغان پلاوي د سفر له تیرو سفرونو څخه توپیر نه لري.
پاکستان موضع خود را تقویت کرده ابزارهای فشار
نیوی پاکستان خپل دریز پیوړی کړی د فشار لاډیر وسیلې تر لاسه کړی دی افغانستان لګړو ستونزو سره مخامخ کړی دی خو افغانستان له دې فشارونو لازم درس نه دی اخیستی اوس هم افغان پلاوی تقریبا په خالی لاس او تکراری دریز پاکستان ته تللی دی
تکراری به اسلام آباد رفته
د تروریزم پر وړاندې مبارزه د تاوتریخوالی کمول او د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې خبرې د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان عمده موضوعات بلل کیږي دا پلان د 2013 کال په می میاشت کې جوړ شو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د افغانستان او پاکستان چارواکو ترمنځ خبرو کې اسلام آباد ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د راتلونکي پلان سوي سفر په اړه هم بحث وشو تکل سوی ولسمشر غنی د جون پر 28مه پاکستان ته سفر وکړي ولسمشر غنی د سیشن پرز د جون پر 4مه په کابل کې هیله وشو چې دا سفر د کابل او اسلام آباد ترمنځ یو نوی تاریخي پاڼه پرانیزي
بد دقت باید پیش برویم که به یک نقشه را برسیم
دی وی باید په دقت مخته ولاړ شو چې یو عملی د لارې نقشه تر لاسه کړو د هغې تطبیقي جوانب د افغانستان او پاکستان ملتونو ته د باور وړوي
و ملت پاکستان بش.
شغلی غنی وویل د می پر یو دیرشمه په سعودي عربستان کې د اسلامي همکاري او د سازمان د غونډې په څنډو کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د پاکستان د سفر په اړه موافقه شوې ده د ولسمشر غنی او صدر اعظم خان مخامخ لیدنه د دوړو غونډیو هیوادونو ترمنځ د شخړو د کمیدو تازه نشه بلل شوې ده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذي هم د دوړو مشرانو د لیدنې هرکلی وکړ د افغانستان حکومت له ډیر مودې راهیسې پاکستان هغو طالبانو ته په پناه ورکولو تورنوي چې په افغانستان کې بریدونه کوي خو پاکستان تل دا تورونه رد کړی دي
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
لازده رادیو سهرانه خبری مجله اوری. د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې تقویتی بهیر په ټول هیواد کې پیل شوی. خو د هلمند ولایت اوسیدونکي وایي له لشکرګاه او ځینو مرکزي ولسوالیو پرته په نورو سیمو کې نوملیکنه امکان نه لري. د هلمند چارواکي بیا له خلکو غواړي چې د نوملیکنې په بهیر کې پراخ ګډون وکړي او په انتخاباتو کې خپل فعال ګډون ثابت کړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی نور تفصیل اوروي.
د لشکرګاه ښار د لوکانو په مرکزي لیسه کې د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره د تقویتي نوملیکنې بهیر پیل شو. د هلمند چارواکي وایي په ولسوالیو کې چې د حکومت په ولکه کې د یو یو مرکز پرانیزي چې تر پارلماني ټاکنو وړاندې د پاته سوو کسانو نومونه ولیکي. په هلمند کې د ټاکنو د ساحوي دفتر یو مسؤول اجمل رسنیو ته وویل دا کار به 22 ورځې په بار کې ونیسي او هر مرکز به د نارینهو تر څنګ د ښځو لپاره هم د نوملیکنې محل ولري.
د ښار په شمر اته ولسوالۍ لرو چې په هر ولسوالۍ کې یو مرکز دی چې نارینه او زنانه محل لري او دا تکویتي نوملیکنه ده. هغه پخوانۍ نوملیکنه هم د اعتبار وړ ده ولې دا هغه خلک چې پاتې سوي دي د هغه پخوانۍ نوملیکنې څخه یا نوي هیواد د هیواد څخه را دغه بهرني هیواد څخه راغلي وطن ته یا مثلا د ولایت تغیر کړي د ولسوالۍ تغیر کړي البته استوګنځای تغیر کړي د محل ناحیه تغیر کړي د دوو خلکو دپاره چې د خپلې رایې څخه محروم نه سي دې دپاره موږ دغه تکویتي نوملیکنه په لاره اچولې ده او دوی به خپل رایه ورکوي نومونه به ثبتي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست انتخاباتو لپاره د روان کال د میزان یا تلې د میاشتې شپږمه نیټه اعلان کړې ده. د هلمند خلک د تقویتي نوملیکنې د پیل ستاینه کوي خو د دې بهیر د امنیت او شفافیت په اړه اندېښنې لري. دوی ازادي راډیو ته وویل حکومت او کمیسیون د هغو خلکو لپاره هم د نوملیکنې زمینه برابره کړې چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې اوسېږي او د ټاکنو په ورځ غواړي رایه ورکړي.
تذکرو کې تاسو لیدلی دي چې درې څلور تذکرې هم کیږي په یو نامه بل نامه باندې تر څو دغه دغه شانو مخنیوي ونیسي دغه پروسه نه کوي کیږي او اما په هوای تر ټولو مهم دي د خلکو تشویق تر ټولو مهم دي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
د هر چا خپل قانوني حق دی دا سینه دي چې څوک یې په خیرات کې ورکی موږ غواړو چې دا شفاف او رغنده انتخابات وشي ګډوډي و دا شی نه پکې کې.
زه محمد اسرائیل د ګرمسید ولسوالۍ ټول حق لري د ټول افغانستان ولسوالۍ کې حق لري چې خپل دسکره وکړي او خپل سټیکر ووي او خپل رئیس جمهور یا د وخت وکیلانو ته رایه ورته ورکړي. خو متاسفانه چې داسې ولسوالۍ شته چې په دا اتلس کاله کې هم حکومتداري نه ده پکې کړې.
د هلمند د څوارلس ولسوالیو څخه په ګرشک نادالي او ناوي ولسوالیو کې نسبي امنیت شته او اکثره سیمې د حکومت تر کنټرول لاندې دي خو د واشیر کجکی مارجه او ګرمسر ولسوالیو یواز مرکزونه د حکومت سرتیرو په ولکه کې دی او د باغران او د شول ولسوالیو په شمول موساکلا سنگین او نوزاد په مکمل دولت طالبانو په ولکه کې دی چې نوم لیکنه او پټاکونو کې د خلکو ګډون امکان نه لري. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي د مرکزونو امنیت ډاډمن دی چې دوی ته د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا په ګوته سوي دي.
اصلی چیلنج زما په نظر امنیتی چیلنج نشته که تاسو د امنیتی چیلنج پر دبات غږیږي. امنیتی چیلنج نشته. اصلی چیلنج دا ده چې زموږ خلک دې باید تذکرې واخلي او هغه څوک چې تذکرې اخلي هغه دې سټیکر ولګي او څوک چې تذکرې سټیکر نه لري او تذکرې لري هغه دې سټیکر ولګي.
والی د خلکو نه غوښتنه وکړه چې د جمهوری ریاست د ټاکنو لپاره په پیل سوي تکویتی نوم لیکنه کې برخه واخلي او د ټاکنو د ورځې لپاره ځان رای اچونې ته برابر کړي. د هلمند چارواکي په خاص ډول د ټاکنو د کمیسیون مسؤلین وایي که خلک غواړي د ولسوالیو د اوسیدونکو لپاره هم د همسایه ولسوالیو په نږدو او امن سیمو کې د تکویتي نوم لیکنې مرکزونه پرانیزي چې د طالبانو په ولکه کې دي. محمد ریستایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو د شیبه ملالۍ بشیر ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر پخوانی رئیس د اخلاقي فساد تورونو د یو شمیر نړیوالو رسنیو پام ور اړولې دی. واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکلي چې افغان حکومت د کرام الدین کریم د نیولو حکم صادر کړی دی، ځکه پر هغه د جنسي ځورونې تورونه دي او اوس باید ورڅخه پلټنې وسي. واشنگتن پوسټ ورسپانې د ګارډین ورسپانې د تیر کال راپور ته پام کړی چې لومړی ځل یې د کرام الدین کریم له خوا جنسي ځورونو ته کتلی وو. هغه مهال د افغانستان د ښځینه فوټبال ټیم کپتانی خالده پوپل ورسپانې ته ویلي وو چې کرام الدین کریم د دې ټیم ښځینه غړي په جنسي توګه ځورولي دي. د میرمن پوپل په وینا کریم په خپل کاري دفتر کې د خوب تخت لرونکی اتاق درلود او د هغه اتاق دروازه یوازې د ده د ګوتې په چاپ پرانیستل کېده. تر هغه وخته چې د نو غوښتي څوک له هغه ځای ووځي، هیڅ څوک له دې اتاقه د باندې نسو وتلی. واشنگتن پوسټ ورسپانې د خالده پوپل له قوله لیکلي چې د ټیم نجونو ته خبرداری ورکړه سوې وه چې رسنیو ته څه ونه وایي. وروسته نهه کسانی په دې تور چې همجنس بازانې دي له ټیمه وایستل سوې. کرام الدین کریم 13 دسمبر میاشت ګارډین ورسپانې ته ویلي وو چې د دغو ادعاو د ثابتولو لپاره هیڅ ډول شواهد نشته. د واشنگتن پوسټ په وینا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخوانی رئیس د قضیې د تحقیق امر کړی، خو د دوغو پلټونو موندنې نه دي اعلان شوي. ورسپانې لیکلي چې ډیر رسوایی په افغانستان کې د ورزش کوونکو ټولنې ته سخت ضربه رسولې، چیرته چې ښځې غواړي د ورزش له لارې پر ټولنیزو او دودیزو ننګونو بریالۍ سي. د افغانستان د فوټبال پر رئیس د جنسي ځورونې په قضیه کې د تل لپاره بندیز ولګید. دا د دی ابزرور خبرونې عنوان دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس کرام الدین کریم له خپل دندې ګوښه شوی او د تل لپاره له فوټبال سره اړوند فعالیتونه منع شوی دی. د دې ترڅنګ فیفا پر ده د 1 میلیون سویس فرانک جریمه هم وضع کړې ده. دا وروسته له هغه چې د فیفا تحقیقاتو وښودله د له خپل موقفه په ناوړه استفاده سره ګڼ شمیر ښځینه فوټبال لوبغاړي په جنسي توګه ځورولي وي. فیفا دوه ځلې پر کریم بندیزونه ولګول. د ورباندې لګېدلې ټول تورونه رد کړي وو. مقالې د فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون له قوله لیکلي چې دوی ته د 2013 کال په مارچ میاشت کې د جنسي ځورونې شکایتونه ورغلي وو او دوی په چټکۍ سره په دې اړه تحقیقات پیل کړل. خو روانه اونۍ ګارډین ورسپانې وویل چې د هغو ایمیلونو کاپي لاسته ورغلې چې په فیفا کې د ننه لوړ پوړو چارواکو ته د 2013 کال په اپریل کې د یوه هلک د جنسي ځورونې په اړه شکایتونه سوي وو. مقاله د فیفا د وی ویان دی له قوله لیکلي چې فیفا په 2013 کال کې د جنسي ځورونو له ادعاو خبر اسوه او د جنسي ځورونې پر وړاندې دا اداره د صفر زغم پالیسی لري.
لازادې رادیو سهرنۍ خبري مجله اوري. د فرا اوسیدونکو په دې ولایت کې د برېښنا د لوړو بیو له کبله شکایت کوي او وایي له یوې خوا برېښنا د کم وخت لپاره راځي او له بلې خوا یې بیې لوړې دي. له بلې خوا چارواکي وایي د برېښنا بیه د ډیزلو او د برېښنا د غلا او بې ځایه استفادې په نتیجه کې لوړه شوې ده. د ازادۍ راډیو خبریال احمد شاه فطرت د مسلې جزئیات اوروي.
د فراه ولایت اوسیدونکي د برېښنا د بیې د لوړوالي څخه سر ټکوي. دوی وایي چې دغه ولایت په ګاونډي ولایتونو کې هر کیلووات برېښنا په 2-3 افغانۍ د خودته به هر کلی واټ په کابو 10 افغانۍ د چی د خپل د هیواد اوسیدونکو ترمنځ بی عدالتي او نابرابر شي. دوی دولت غواړي چې یادی په فرای کې د شته برښنا قیمت را ټیټ کړي او یا هم د نور ولایتونو په څیر فرات هم برښنا وارد کړي.
زه احمد نبی د فراد ولایت د بر قیمت خداسې د ورور د بر قیمت اوس تقریبا په 30 افغانۍ دی. نو بعضی خلک دي چې د بر د قیمت پیسې لري او بعضی نه لري، بعضی توان لري او بعضی نه لري. زیاتره خلک دي د اوس د بی پولی او د چې پیسې نه لري دغه دغسه د مال سره او د شهري بار سره استفاده نه کوي. او نو موږ د دولت سره خوښ لرو چې د بر کې د دغه یو څه شته کې
در ولایت فرا مشکلات بر خیلی وجود داره. خیلی مردم بیشتری مردم از بر مشکلات خور بیان مینمه که هر که بر کلوات 45 50 ر به و ما و اس نداره. بیشتری مردم ولایت فرا تقریبا بیشترینا برق نداره به خاطر اینکه پول برق زیاده.
هم دیال که د فرا ولایت برښنا امنیت چارواکی به وایي دیزلی یا حرارتی برښنا د دې قیمت ټیټ نه شي برابرولای. د فرا ولایت برښنا امیر انجینر محمد ناصر در کوي وایي چې لېوی خو د دیزل قیمت ور شو او بل خو خلک هم د برښنا په غلا لاس پورې کوي. د نمور په خبره دغه دوه لاملونو د برښنا بر قیمت بد اغیزه کړې ده. د وایي تر څو چې د برښنا د غلا او غیر قانوني استفاده مخه په دغه ولایت کې ورنیول شي دوی نشي کولای چې د برښنا بیه تر دې هم را ټیټ کړي.
واقعا ما میگم که برق دیزلی قیمت تمام شه برای تمام ولایت هم بده، اصلا تنها فرا.
واقعا ما هم دا مونږ چې دیزلی برښنا په لوړ بیه ده او په ټول ولایتونو کې دا خبره ده او دا کار یوازې په فرا کې نه دی. که څه هم خلکو ته دا ستونزمن کار دی چې دومره ډېرې پیسې ورکړي، خو موږ تل هڅه کړې د برښنا بیه را ټیټ کړو او د 30 افغانۍ څخه مو اوس 90 افغانۍ ته رسول. یو که د برښنا د غلا او بې ځایه استفادې څخه مخنیوی وشي موږ نور هم کولای شو دا قیمت را ټیټ کړو. د یادونه وړ د چار کال د تبدی هوا پر رسیدو سره د فرا ولایت اوسیدونکو اړتیا برښنا ته ډیریږي، خو تر اوسه دولت نه توانیدل چې په ارزانه بیه دایمي برښنا دغه ولایت اوسیدونکو ته برابر کړي. که څه هم د چارواکو ویلي وه چې سږ کال به په دغه ولایت کې د سولري المریزې برښنا 15 میګاواټ شبکه جوړه کړي، خو تر اوسه په دغه شبکې هم کار نه دی پیل شوی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي دا فکر کوي چې لروانو لانجو سره سره د ایران اټومي موافقه د بیا خوندي کولو ارزښت لري. روحانی پرون د جون پر لسمه د جرمنی د بهرنیو چارو له وزیر هایکو ماس سره د لیدو پر مهال وویل جرمنی او اروپایي ټولنه کولای شي د دې موافقې د خوندیتوب په برخه کې مثبت رول ولوبوي. ماس د یکشنبه پر ورځ ناوخته له ایرانی چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته ورسید. فریبا ظاهر او په دې اړه نور تفصیل.
د ایران د ولسمشر دفتر د حسن روحانی له قوله ویلي چې د دوشنبه پر ورځ د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر هایکو ماس سره په تهران کې د خبرو پر مهال وویل موږ لا هم د دې تړون د خوندیتوب په باور یو او جرمني او اروپایي ټولنه کولای سي په دې بهیر کې مهم او مثبت رول ولوبوي. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له ښاغلي ماس سره تر لیدو وروسته خبرداری ورکړی چې هغه هیوادونه چې د ایران پر وړاندې اقتصادي جګړې کې د امریکا د بندیزونو ملاتړ کوي د خوندي پاتې کېدو تمه نسی کولای.
نمیشه توقع داشت که جنگ اقتصادی
علیه دوی داسې نسی کېدای چې د ایران د عادي خلکو پر وړاندې اقتصادي جګړه دوام ولري او هغه کسان چې دا جګړه تمویلوي او یا یې پیل کړی ده په امان کې وي. ظریف خپل جرمنی سیالته ویلی چې جرمنی او اروپایي ټولنه په ټوله کې کولای سي د دغو شخړو په راکمولو کې مهم رول ولوبوي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هم ویلی چې هیواد یې او د اروپایي ټولنې نور هیوادونه هم غواړي چې د ایران د اټومي تړون د خوندیتوب لپاره یو لاره پیدا کړي، خو هغه وایي دلته محدودیتونه سته. هایکو ماس ویلی موږ نسو کولای معجزه وکړو، خو تر خپله وسه هڅه کوو چې دا تړون له ناکامۍ څخه وژغورو. ښاغلی ماس زیاته کړې په سوریه او یمن کې جګړې دي، خلنه کمرغه په ایران کې نسته او موږ غواړو چې تر خپل وسه هڅه وکړو ایران په همدې ډول وساتل سي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د غراز د سیمې شخړو ته هم اشاره کړې او د اندېښنې وړ بللې دي. هایکو ماس تهران ته تر خپل سفر د مخه هیله ښودلې و چې دا خبرې به د دواړو لورو سره مرسته وکړي څو د ایران د اټومي تړون د خوندي پاتې کېدو لپاره لارې چارې ومومي. خو په عین حال کې جواد ظریف ویلي چې د غوښتل پوه سي متحدین یې د دې تړون د ژغورلو لپاره کومې ځانګړې لاسته راوړنې لري. فرانسا، بریتانیا او جرمني چې د دې سند لاسلیکونکي دي هڅه کوي دا سند پر خپل حال پاتې شي. خو امریکا په 2013 کال کې لدې تړونه ووتله او پر تهران یې نور اقتصادي بندیزونه ولکول. تهران په می میاشت کې اعلان کړی و چې ک اروپایي هیوادونه د ایران پر وړاندې د امریکا د اقتصادي بندیزونو لاغیز څخه د دې تړون په خوندیتوب کې اقدام ونه کړي. تهران به هم خپلې هغې ژمنې له پامه وغورځوي چې د تړون د لاسلیک پر مهال یې کړی وي او د یورانیمو بډاینې ته به دوام ورکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له د مازدیګر تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د مازدیګر په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ راشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د مازدیګر له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ازادۍ راډیو واورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. په څو شیبو کې د ژوند رنګونه د په زړه پورې محاورو یوه نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. وروسته له دې چې امریکایي چارواکو وویل داعش ډله له افغانستان څخه لویدیځ او په تیره بیا امریکا ګواښي، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د داعش ډلې فعالیتونه د پخوا په پرتله په دې هیواد کې کمزوري شوي دي. افغان چارواکي د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د دریو پاکستانی وګړو په ګډون د دیرشو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ننګرهار د ولی ویان ویلي دي چې د بدری په نوم د طالبانو د سرې قطې دیرش غړي چې پاکستانیان هم پکې دي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي. د جګپوړو امنیتي چارواکو په ګډون یو پلاوی فراته د سفر پر مهال ویلي دي چې د دې ولایت امنیتي کمربند به پراخوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي په سیمه کې د تشدد د کمولو یوازینۍ لاره د اقتصادي جګړې بندول دي. محمد جواد ظریف دا څرګندونې د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې وکړې. له قزاقستان څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې د الماتي ښار په ځینو برخو کې د معترضانو نیول دوام لري. د هغه معترضان دي چې د قزاقستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رسمي پایلو پر وړاندې د اعتراض لپاره د الماتي واټونو ته راوتلي وو. او د افریقایي هیواد مالی پر یوه کلي د وسلوالو په حمله کې د لږ تر لږه 95 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي.